کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم پایل د دې سات په لندو خبرونو کو. په افغانستان کې صرافانو نن کار بندیز اعلان کړ. د افغانستان صرافانو ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته په واسطه ویلي ویډیو پیغام کې ویلي دغه احتساب د خپل جوازونو د ستونزو په خاطر دغه احتساب کړی دی. هغه ویلي چې دا پریکړه پرون د افغانستان د ټولو ولایتونو د صرافانو د ټولنې د مشرانو په یوه غونډه کې شوې ده او زیاته کړې ده چې دغه احتساب تر هغو دوام وکړي چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت او د افغانستان بانک د دوی د جوازونو ستونزه نوي هواره کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د حجاب د فرمان د پلي کولو لپاره کار پیل کړی دی. د دې وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت متسبین له خلکو سره د توسیع او خبرو اترو له لارې د خپل مشرتابه فرمان تطبیقوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو این ایس سی آر وایي جګړو وچکالۍ د خلکو بې ځایه کېدو او اقتصادي ستونزو په افغانستان کې په میلیونونو کسان اغېزمن کړي دي. یو این ایس سی آر په یو ټویټ کې ویلي چې د ادارې د روان کال له پیل راهیسې له 15 میلیون افغانانو سره په تیره له هغو ښځو سره چې د کور نفقه ګټونکي دي مرسته کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیون وګړي سخت خوړو ته اړتیا لري. د بریتانیا پوځي استخبارات وایي د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کې د روسي ځواکونو تهاجم کمزوري شوی او له ټاکل شوي مهالویش ډیر شاته دی. دغه استخبارات نن په یو خبري بولټن کې ویلي چې روسیا به اوس ښایي د ځمکني ځواک یو درېمه برخه له لاسه ورکړي وي چې په فبروري میاشت کې ژمنه کړې وه. ورسله هغه چې روسي ځواکونه پر اوکراین د فبروري په 14مه یرغل کې د پلازمینه کیف په نیولو کې پاتې راغلل ډیر تمرکز په دونباس سیمه چې لوهانسک او دونسک سیمه پکې شامل دي کړی دی. وړاندې په خبرونه کې به د دې خبرونو او نور موضوعاتو تفصیل واورئ. د افغانستان د صرافانو ټولنې مسؤلین وایي د جوازونو د ستونزې له امله په ټول افغانستان کې کاري اعتصاب کړی دی.
تر څو د افغانستان اسلامي امارت، د مالیې وزارت او د افغانستان بانک زموږ سره دغه مشکل ته د حل لاره پیدا نه کړي، تر هغو به موږ خپل کار بندیز اعلانوو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي له تیرو 3 ورځو راهیسې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د حجاب د فرمان د عملي کولو لپاره کار پیل کړی دی. په کونړ کې خصوصي ښوونځي او مسؤلین وایي په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله ګڼ خصوصي ښوونځي تړل شوي دي. په غزنی کې به مو د څنګ وهونکو د هغه سیالۍ نه خبر کړو چې د دې ولایت مرکز او د دریو ولسوالیو په لسګونو تنه څنګ وهونکو پکې ګډون کړی وو.
الحمدلله ډیر خوشاله یو نن د موږ کوم ملګری سو رالو لوبه مو وکړه او ډیره خایسته او ډیره پزله پوری الحمدلله.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوهمنی مای کې د ازادي رادیو د نور بس د اونې خبرونه مهیروي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې صرافانو نن کار بندیز اعلان کړ. د افغانستان صرافانو ټولنې ویاند ازادي رادیو ته په واسطه ویلي ویډیو پیغام کې ویلي تر هغو پورې چې د طالبانو حکومت مالیه وزارت او د افغانستان بانک د صرافانو د جوازونو ستونزه نوي هواره کړي دي، دوی فعالیتونه به په ټول افغانستان کې بند وي. نور به له خپل همکار وورو.
د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي د صرافانو د فعالیتونو لپاره کوم شرایط چې د طالبانو حکومت د مالیه وزارت او د افغانستان بانک لخوا وضع شوي د صرافانو له سپورتري نو ځکه تر کومه چې د دوی ستونزې نوي حل شوي دوی په ټول افغانستان کې کار بندیز اعلانوي. د افغانستان د صرافانو ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک نن ازادي راډیو ته په واستولي ویډیو پیغام کې ویلي تر کومه چې د صرافانو د جوازونو ستونزه نوي واره شوي د دوی فعالیتونه به بند وي. نوموړي وویل چې دا پریکړه پرون د افغانستان د ټولو ولایتونو د صرافانو د ټولنو د مشرانو په وی حضوري ناس ته کې شوې ده. خرج په دې برخه کې د خغل زیراک خبري هم واورو.
صرافانو فیصله وکړه چې تر څو د افغانستان اسلامي امارت د مالیه وزارت او د افغانستان بانک زموږ سره دغه مشکل ته د حل لاره پیدا نه کړي تر هغه به موږ خپل کاربندیز اعلانو او کاروبار ته به نه راځو.
خو نوموړي دا هم ویل چې دا موضوع په هیڅ ډول د طالبانو حکومت سره د مخالفت په معنا نه ده، بلکې دا د هر صراف حق دی چې د خپل کاروبار لپاره دا شرایط وړاندې کړي دي. د ښاغلي زیرک په خبره پر صرافانو وضع شوي شرایط داري چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 5 میلیون افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2,00,000 افغانۍ د کاغذي جواز به تحویل کړي او 50 میلیون افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وخي. چې د نوموړي خبره دا د دوی د وس پورته خبره ده. د افغانستان بانک د افغانستان د مالی وزارت او دغه شان د طالبانو ویان زبی الله مجاهد تر اوسه پرې په دې اړه د ازادي رادیو پښتنه نه دی ځواب کړی. د یادونه ده چې مخکې تر دې هم صرافانو د خپل کاروبار په اړه بیلابیل اندېښنې له رسنیو سره شریکې کړې وي. بله نورې سپ
بلې مننه قدر من اوریدونکو و امرودل چې د افغانستان د صرافانو ټولنې په ټول افغانستان کې نن کاربندیز اعلان کړی دی. الته هم دا خوځلې چې د طالبانو د مالی وزارت او د غرض د افغانستان بانک باید دوی د جوازونو ستونزې ډیر ژر هواره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویلته د پنځو ورځو رئیس د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د حجاب د فرمان د پلي کولو لپاره انکار پیل کړی دی. وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل د دې وزارت محتسبین له خلکو سره د توسیع او خبرو اترو له لارې د خپل مشرتابه فرمان تعقیبوي. د طالبانو لخوا د ښځو د اجباري فرمان د ښځو د اجباري حجاب د فرمان له مخې هر ښځه یا نجلۍ که په عام حضر کې حجاب نه مراتوي لومړی د کورنۍ له مشرانو سره خبرې کېږي او وروسته که بیا دا کار تکرار شي دوی نور اقدامات په پام کې نیولې دي. نور به له خپلې خبریالې واورو.
بله، وروسته له هغه چې د طالبانو د مشرتابه له لوري د افغان ښځو او نجونو د اجباري حجاب د پلي کېدو په اړه فرمان ورکړل سو، اوس یې د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت عملاً د دې فرمان اجباري پلي کول پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت لتیرو 15 ورځو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د نصيحتونو او خبرو لاره دا کار پیل کړای دی. د عاکف مهاجر خبرې به واورو.
د هیواد په ټولو ولایتونو کې همدا مهال د حجاب د فرمان د تطبیق په اړه باندې زموږ محتسبین هڅه کوي لتیرو 15 ورځو راهیسې چې په سمه توګه په احسانه توګه د توسیې لاره د یو چاته د نصيحت لاره حجاب تطبیق شي.
نوری صاحب، ښاغلی مهاجر وایي که څه هم فرمان کې ورته ویل شوي چې د نهه نوي سلنې ښځو حجاب رعایت شوی دی، خو دوی اړ دي چې دا فرمان په سمه توګه په ټولو ولایتونو کې تطبیق کړي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت رسنیو ته په تازه واستولې خبرپاڼه کې ویلي چې د دوی محتسبینو تازه پرون شنبه د کابل ښار لویدیځ 12 حوزې اړوند سیمه کې د حجاب نه مراد کوونکو ښځو د کورنیو له والیانو یا نارینه مشرانو سره هم لیدلي او هغوی ته یې په دې اړه سپارښتنې کړې دي. خو موږ چې څو شېبې مخکې د کابل ښار د لویدیځ 12 حوزې اړوند ښځو سره خبرې وکړې، هغوی په دې اړه انتقادونه وکړل او له طالبانو یې وغوښتل چې دا خو معلومه ده چې له وړاندې نه افغان ښځې حجاب لري او بې حجابه نه دي، د دې پر ځای دې په افغانستان کې د ستا شدیدو ستونزو په اړه د هغه د حل په اړه فکر وکوي او خلک دې په دې فرمانونو باندې نه ځوروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د طالبانو مشرتابه د امر بالمعروف وزارت لاري یو فرمان نشر کړی و. په دې فرمان کې د افغان ښځو د اجباري حجاب کولو په اړه ویل شوی و او څنګه چې تاسو ویل په دې اړه سپارښتنې هم شوي دي چې لومړی به د هغوی هغه ښځې یا انجلکیانې چې خپل حجابونه نه رعایت کوي یا د دوی خبره حجاب نه رعایت کوي د هغوی له کورنیو سره به خبرې کوي، بیا د دوی امنیتی مسولین او سره خبرې کوي او که چیرې بیا هم په څلورم ځل دوی حجاب رعایت نه کړي نو د محکمې ته به وسپارل شي او محکمه به یې په اړه فیصله وکوي. بلې نوری صاحب،
بلې مننه قدر منو اوریدونکو وامر دل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د هغه فرمان د عملي کول لپاره کار پیل کړی چې د ښځو د اجباري حجاب په اړه څو ورځې مخکې صادر شوی دی.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د غزنی او میدان وردګو ولایتونو د طالبانو د حکومت سمې شارواکي وای باید د مدرسې او خونځي ترمنځ واټن لمنځه یوړل شي. دوی وای افغانستان هغه محل پر مختګ او آبادی تر رسیدلی شي چې زده کوونکي په عصري او دینی دواړو علومو سمبالوي.
د مدرسې او ښوونځي ترمنځ واټن ډیر کم سي. دا خبره د غزنی او میدان وردګو ولایتونو د طالبانو د حکومت سیمایزو چارواکو کړی ده. د غزنی ولایت له مقام څخه ازادي رادیو ته پر لیږل شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د دواړو ولایتونو والیانو دغه خبره 13 ورځ د غزنی ولایت په مقور ولسوالۍ کې د نور المدارس په نامه د ویدینی مدرسې د پرانستنې په غونډه کې کړی ده. دا غزنی والی مولوی محمد اساق خنزاده ویلی د مدرسې او شوونځي ترمنځ واټن باید لمنځه یوړل سي ځکه چې افغانان او افغانستان د دواړو درسګاوز د کوونکو تارتي لري. د میدان وردګو ولایت والی مفتی لال ګل منیب بیا ویلی افغانستان هغه مهال پر مختګ او آبادی تر رسیدلی سي چې زده کوونکي په اسري او دینی دواړو علومو سمبال سي. په خبر پاڼه کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د بندو شوونځیو د پرانیستو په اړه څه نه دی ویل سوي. په غزنی کې د زده کړو ډیری ماهرین د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د دغه نظر ستاینه کوي. دوی وایي کدا سی وسی نو افغانستان د ترقی او پرمختګ پر لور ګام پورته کولای سي. نعمت الله افغان پال په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې مدیر دی. نوموړی وایي نه دا چې باید دغه واټن رالنډ سي بلکې په دینی مدرسو کې هم باید عصري زده کړو ته ځای ورکړل سي.
طالبانو د رهبری دغه پریکړه او دغه تصمیم د ستایلو وړ ده چې دا یو ډیر مهم اصل ده چې د ښوونځي او د مدارسو ترمنځ دغه واټن ته د پایټکې کې خودل سي. نه یوازې په مکاتبو کې باید عصري مضامین تدریس کړل شي بلکې د مدارسو په چوکاټ کې هم باید عصري علوم او هم باید دینی علوم تدریس کړل سي چې دا به د هیواد په تعلیمي ډګر کې ورغند مثبت رول ولوبوي.
دا په داسې حال کې د چې لا هم ډیری افغانان په دې باور دي چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره سم په دغه هیواد کې په ښوونځیو پوهنتونونو او نورو ځایونو کې د شاګردانو او زده کوونکو زده کړې سختې ټکنې سوي دي. همدا چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي خو له نهو میاشتو تیرېدو لا هم تړلې پاتې دي.
په کونړ کې بیا د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي په هیواد کې له وروستي سیاسي بدلون سره د زده کوونکو شمیر ډیر کم شوی او ګڼ شمیر دغه ښوونکي د زده کوونکو د اقتصادي ستونزو له امله نورو دولتي ښوونځیو ته تللي دي.
زموږ هیواد افغانستان دی.
دا د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې د څوکۍ خصوصي خونځي لومړی ټولګي دی چې پکې خونکې زده کوونکو ته د درس پر ویلو بوخته. د یاد خونځي مسول شاهین راته ویل په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته زیاتو کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي چې ورسره د غنو کورنۍ او اقتصاد کمزورې شوه او همدا لامل دی چې ډیرو یې خپل اولادونه له خصوصي خونځي وويستل دي.
د همدغه اقتصادي ستونزو لامل زموږ د خونځي د شاګردانو تعداد 40% رقم شوه. هغه چا چې مخکې معاشونه درلودل موږ سره یې اولادونه خونځي کې شامل کړي وو، نو اوس چې معاشونه نه لري خپل اولادونه یا خو بيخي له خونځي څخه وويستل او یې دولتي خونځي او تا سپارچا کړل. موږ سره چې اوس کوم زده کوونکي په خونځي کې پاتې دي کم فیصله کوي چې موږ هغه مصارف نه پوره کوي. تازه نو د درې میاشتو معاشات د کور د څلور میاشتو کرایا په موږ باندې پاتې ده.
په مرکز اسداباد کې هم د خصوصي خونځیو مسولین له ورته ستونزو سره ټکوي. وایي له بدلون وروسته د زده کوونکو په شمیر کې کافي کمواله راغلي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د برتانیا پوځي استخباراتو وایي د اوکراین ختیځ بدون په دونباس سیمه کې د روسي ځواکونو د عملیاتو شدت تر پخوا کم شوی دی. ویل شوی چې احتمالا روسي د خپلو پلو جنگي ځواکونو یو پر درېمه برخه له لاسه ورکړی ده. بلخو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هغه قانون توشیه کړ چې له مخې د روس پلوه سیاسي ګوندونو فعالیت منع کیږي.
د بریتانیا د دفاع وزارت د پوځي استخباراتو په خبره لو کوچنیو ابتدایي پرمختګونو سره سره روسیا نه د توانیدلې د اوکراین د ختیځ په دونباس کې د تیرې میاشتې پر مهال د پام وړ سیمې ونیسي. د دې وزارت په وینا وروسته له هغې چې روسیا د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین تر یرغل وروسته ونه توانېده کیف ونیسي، خپل تمرکز یې دونباس ته واړوه چې لوهانسک او دونسک سیمې هم پکې شاملې دي. د بریتانیا دفاع وزارت ویلي روسي ځواکونه د لږو ظرفیتونو ټیټ مورال او د جنگي مؤثریت د کموالي له کبله له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخامخ سوي دي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځنیو خبرپاڼو کې ویلي د زیاتو دغو وړتیاو پر ځای نورې هغه نسي ځای پر ځای کېدلی او احتمالا دا کار به په اوکراین کې د روسیې د عملیاتو مخه ونیسي. د بریتانیا دفاع وزارت اټکل کوي چې په اوسنیو شرایطو کې د روسیې ته ګرانه ده چې پر روانو دیرش ورځو کې خپل پرمختګ د پام وړ زیات کړي. روسیې په اوکراین کې خپله غیر مواجه جګړه د فبروري میاشتې پر 24مه پیل کړې چې تر اوسه دوام لري. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هغه نوی قانون توشیح کړ چې له مخې په اوکراین کې د روس پلوه سیاسي ګوندونو فعالیت منع کیږي. د ولسمشر زلنسکي د واکمن بلاک مرستیالې اولها سوفګیریا پرون په ټلګرام کې لیکلي دغه قانون به په رسمي جریده کې تر چاپ یوه ورځ وروسته د تطبیق وړ وي. د اوکراین پارلمان د می میاشتې پر درېمه هغه لایحه تصویب کړې وه چې له مخې هغه روس پلوه سیاسي ګوندونه له فعالیته منع کیږي چې د اوکراین پر خلاف په فعالیتونو کې شکیل بلل سوي دي. د اوکراین ملي امنیتي او دفاعي شورا د مارچ پر 20مه د یوولسو روس پلوه سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړی وو. دا هغه وخت و چې په دغه هیواد کې نظامي حکومت حاکم و.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو د غرض په ټول افغانستان کې په مدني او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 صفه از هم صفه او وزي اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو پیلېږي، د ماخام تر وو بجو پورې دوام کوي. وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د نور بس د اونیزه خبرونه مهیروي. خو مخکې دې چې استډیو د لاسو د خپل لپاره خپل همکار اجمل انت پرېږدم په موخه اقتصادي خبرونه ته.
د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست وای په دې ولایت کې د شفتالو محصولات ډیر شوي. د دې ریاست وای نجمل سبحانی نن ازادي رادیو ته وویل تر اوسه 3 زره ټنه شفتالو په ننګرهار کې تولید شوي چې د کال تر پایه به دا شمیر نور هم لوړ شي. نوموړي زیاته کړه چې سږ کال به د شفتالو د محصولاتو عواید 2 میلیونه افغانیو ته ورسیږي. ښاغلی سبحانی وویل چې تیر کال 6500 ټنه د شفتالو حاصلات راټول شوي وو چې له دې درکه بڼوالو 2 میلیونه افغانۍ عواید درلودل. نوموړي زیاته کړه چې د شفتالو باغونه د ننګرهار ولایت په دیار ولسوالۍ واچین شیرزادو خوګیاڼیو روداتو سره رود کامې بهسودو ګوشتې کوس کونړ لالپوري او چپرهر ولسوالیو په 300 زره جریبه ځمکه کې جوړ شوې دي. د خغلی سبحانی په وینا د ننګرهار شفتالو د هیواد د نورو ولایتونو ترڅنګ پاکستان او هند ته هم صادرېږي. د ارغندې د صنعتي پارکونو د فابریکو څښتنانو د خپلو تولیداتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه وکړه. د سوداګرۍ او صنعت وزارت پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د فابریکو خاوندانو تیره ورځ ناوخته د دې وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې ویلي دي د دوی فابریکه مرمرتیګي خوراکي او د وینځلو توکي تولیدوي، خو سره له دې چې تولیدات په هیواد کې خه بازار نه لري بهر ته هم نه صادرېږي. د فابریکو خوندانو ویل کې د تولیداتو لپاره بازار موندنه ونه شي دوی تاوان کوي او فابریکه به سقوط شي. د مسولانو په وینا د ارغندې په پارک کې 50 فابریکه له اساسي معیارونو سره په 300 جریبه ځمکه کې فعالیت کوي چې په هر فابریکه کې له 500 تر 2000 امریکایي ډالرو پانګونه شوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست نورالدین عزیزی ارغندې صنعتي پارک د فابریکو له مسولانو سره ژمنه کړې چې ستونزې به حل کړي او په هغو برخو کې چې دوی تولیدات کوي هڅه به وکړي چې واردات راکم کړي. او د هم نن ورځ افغانۍ په وړاندې د زینو بهرنیو اثرو بیا یو امریکایي ډالر ناتي افغانۍ او 50 پولا یو یورو 95 افغانۍ او 30 پولا یو انګلیسي پاونډ یو 11 افغانۍ او 11 پولا یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 15 پولا زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 30 پولا زر هندۍ کلدار یو 15 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 45 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دی برخه ته ستړي مشي. په غزنی کې د دې ولایت د مرکز او څو ولسوالیو د سانګي وهونکو ترمنز د یوې ورځې سیالي تر سره شوې. د سانګي وهنې د لوبې په اړه به وړاندې واوري ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو، خو لومړی به دې تراشو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سفیولا استانک زیورتا کتنه کړی.
شپیګل خبرونه له افغانستان د وطنکو افغانانو او د هغوی پښتونځمنو مزلونو یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې په لیکنه هر ورځ زرګونه افغانان د بیوزلۍ او ناهیلۍ په خاطر له افغانستانه وځي. لیکوال د نیمروز مرکز زرنج تتللې او هلته له هغو لزګونه افغانانو سره لیدلې چې ایران د داوختو په تمه لبیلابیل ولایتونو ورغلي دي. د راپورونو لمخې ایران له افغانستان سره په پولو باندې څار زیات کړی او هغو خلکو ته چې د ویزو د اخیستلو او قانوني تاګ وس نه لري اوس یوازې د نیمروز له لارې ایران ته د اوښتو قاچاقي لار پاتې ده. لیکوال وایي د شپې په 2:30 بجو قاچاقبر ایران ته د تلو په هیله ډیره افغانان له یو سرحدي کلي په دښتو کې د ایران په لور بیایي او پولې ته نږدې د بل قاچاقبر په لاس پاري. شپېګل لیکي لار ستونزمنه ده، دښتې دي، زاړه واړه ستړي کیږي خو بل چاره نه لري او مجبور دي مخته ولاړ شي. ایرانی چارواکو ادعا کړي چې د طالبانو لبیا واکمنې دوه راهیسې 3 میلیون افغانان دغه هیواد ته تللي. له هغې خوا هم د راپورونو په اساس یوازې د کال په 3 لومړیو میاشتو کې تر 2.5 لکو افغانان بیرته راډیپورت شوي دي. ستیټسمن هندي ورځپاڼې د طالبانو په وړاندې په زیاتېدونکي مقاومت یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی په پنچیر کې چې د مقاومت اصلي مرکز ده، تیرې څو اونۍ د طالبانو په وړاندې سخته جګړه شوې ده. ستیټسمن د مقاومت د جبهې ادعا او ته اشاره کړې چې د پنچیر په دره ولسوالۍ کې لزګونه طالبانو ته مرګجوب لاړه ولیده. طالبانو بیا یوازې د خپلو شپږو سرتیرو وژل کېدل تایید کړي او په ځواب کې د مقاومت جبهې خلکو ته د مرګجوب لپاره اړولو سربېره ادعا کړې چې د دې جبهې اړوند لزګونه کسانې نیولې دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپرو مترو اوریدلای سن.
په غزنی کې د دغه ولایت د مرکز او درې ولسوالیو د سانګي وهونکو ترمنز یو ورځ سیالي تر سره شو چې لزګونه تنو سانګ وهونکو او سلګونه تن نندارچیانو پکې ګډون کړیو. خو دغه سانګي وهونکو وایي له دوی سره دی په دې برخه کې مرسته وشي څو دغه لوب نور هم وغوړيږي. دا دوی په باور په افغانستان کې کورنۍ لوب ته پاملرنه کمه ده. نور تفصيل په دې ریپورت کې.
دا غزنی په قره باغ ولسوالۍ کې د کابل کندهار لوی لارې ته سیرمه په کروسا سیمه کې په خاورو او دړو کې په سونو کسان ولاړ دي. دا سونو د پښو خاورې پر مخونو پرتی او لا هم وردوړيږي. دا جمعې پورس په دغه ځای کې د غزنی مرکز مقور اندړو او قرباغ ولسوالیو لسګونه تن سپار راټول سوي وو او څنګه یو هله چې لری لری سیمو څخه راغلو نندارچانو یې ننداره کوله. د قرباغ ولسوالی میرخان کلی ملنګ له دغه څنګه وهونکو څخه یو دی. نوموړی وایي دغه یو دوستانه سیالۍ و چې لسګونه تن څنګه وهونکو په کې ګډون کړی وو.
الحمدلله دا د موږ یو دوستانه لوبه و او موږ خپل ځان ته یو ټیم لرو په ولسوالۍ د کرباغ کې. تعداد د اسانو مو ډیر ستاني دي او سپاره الحمدلله بخیر ډیر دي. ډیر خوشاله یو نن د موږ کوم ملګری سو رالو لوبه مو وکړه او ډیره خایسته او ډیره پزله پوری الحمدلله.
نو مولای وای اوس چې په دغه ځای کې جګړې پای ته رسیدلې نو تمه لري چې دغه لوبې به دوام ومومي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری کسان په افغانستان په ځانګړي توګه په غزنی کې د سانګي لوبه یو پخوانی او تاریخي لوبه یادوي. دوی وایي د دغه لوبې مخینه سونو پیړیو ته رسیږي. د اندړو ولسوالۍ محمد انور شرګروال وایي د کورنیو لوبو په ځانګړي توګه د سانګي وهنې د غوړېدا لپاره دی کار وسی.
تر دغه وخته پوری د موږ پلرونو نیکونو دغه دودیزه لوبه سیشکپوی سوکاله په افغانستان کې د پښتنو له دود او کلتور سره لوبه ده. دغه لوبه په دا شلو کلونو کې له پامه غورځېدلې او موږ ته هیڅ نه توجه چانه ده کړی.
د دغه لوبي لوبغاړي شکایت کوي چې په تیرو شلو کالو کې سانګو ته هیڅ پام لرنه نه ده سوې. دغه لوبغاړي غوښتنه لري چې موږ ته د معیاري میدانونه او د سانګې وهنې طرزالعمل جوړ سي تر څو دغه لوبه نور هم وغوړېږي. د دوی په باور په افغانستان کې خپلو کورنیو لوبو ته نه بلکې پردوی او له نورو هیوادونو څخه راغلو لوبو ته کار کیږي. زیړګل د قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی وایي تر دې وړاندې محمد آسانو د ساتنې او روزنې د هغې د خوراک تر یوې اندازې د معیاري میدانونو او د داسې نورې همکاري غوښتنه کړې ده خو چا موږ غږ نه دی اورېدلی.
غوښتنه دې موږ دا ده چې د میدانونو امکانات داسې خاص نه درو، مثلا داسې مواد د افغانانو د موږ سره د روزنې په برخه کې موږ سره کوم کومکونه پیل نه دي سوي. صحیح ده، موږ دا غوښتنې دي چې موږ سره د میدانو کومکونه وشي، موږ ته داسې فدراسیون په ولسوالیو کې مقصد متوجه شي، لکه خصوصا په کومو ولایتو کې. صحیح ده، نو دا غوښتنې موږ لرو.
خو د سانګې لوبې ځینې لوبغاړي بیا په دې باور دي چې په دغه سیمه کې د پخوا په پرتله د سانګې سپاره او سانګې وهونکي زیات سوي دي. شاوخوا شپېته کلن عبدالاحد د اندړو ولسوالۍ له غوټانو کلي څخه دغه سانګو ته راغلی دی.
پخوا به په یوه ولسوالۍ کې لس آسان یا پنځلس آسان، اوس په یوه ولسوالۍ کې انشاءالله سل آسان، داسې آسان شته په یوه ولسوالۍ.
د سانګو دغه نندارې ته د غزنی او میدان وردګو ولایتونو د والیانو ترڅنګ له کابل څخه د اولمپیک کمیټې ځینې چارواکي هم راغلي وو. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس په دغه ځای کې ازادي راډیو ته وویل د دغه ورزشکارانو غوښتنې پر ځای دي. نوموړی وایي موږ په تیرو دوو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د څلور پنځوس فدراسیونونو دوه څلوېښت لوبې روزنیز سیمینارونه او نندارتونونه درلودل، نو هڅه کوو چې د سانګو وهونکو ستونزې هم هوارې کړو.
د ستونزو په اړه مو وویل تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوې لري په هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړل دي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کلسونو کلونو څخه سانګې وهل کېږي، خو د سانګې د آسانو د مستولو او د خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت به غبرګ ډولونه وهل کېدل.
سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
د هلمند ولایت تنوی دولتوالي څخه ارمانی جانان سرپاری کې کیم زما دغه پیغام د طالبان تر مشرانو پر ورسوي چې یو من غنم چې درشو مخ کې په درې سوه اتیا و یا په څلور سوه کلداري و، نو اوس یو من غنم په څلور نیم سوه څلور سوه شل دي. نو د غنم چې اوس رشي واوښتې باید ارزانه سي وي، اوس ګران سول، نو باید د نرخنامې راکښته کړي. د غنمو د کېدای شي چې د غنم یا پاکستان یا ایران یا کوم بل ملک ته وړي، کنه د غنم نه ولي دونه ګران.
حلیم ولی صاحب د کندهار ولایت خبر سره کوم. د مجاهد د مشران ته ورسوي د کندهار په ولایت کې د محاکمو کار ډیر شاته روان دی. په ډیر وخت کې یو داونه خلاصولای د محاکمو یو طرز د کار د مشران سره جوړ کړم. هم کوم کار دلته ډیر سره سوسیډي به ترتیب دي ډیر بیا نظم دي.
زه محمد ګل د هلمند ولایت څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. وروره موږ د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې په افغانستان کې نور د کوکنار بند کړي. دغه زموږ وروڼه او خوندې ګډه په روینو باندې اخته کړي.
پیغام درته پرېږدم وروره. دا نرخونه سیدي، دا نرخونه بیخي په دې بازار کې نه کنټرول دي. یو خام نه د پیسې وي، دا خو بیخي هر سړی خپل نرخ او خپل ریټ چلوي. بس نو چې کوم سړی په کوم زړه ورته سم یې هغه نرخ چلوي. دا خوراکي مواد دومره زیات پورته کړي دي، هر اټیوال ځان ته خپل نرخ لري، خپل هغه لري. بس چې په کوم یې زړه ورته وایي دا نرخ نامې دا حکومت له چارواکو چې مهله دا داسې دا نرخ نامې ورکړي، دغه ته یو نرخ وټاکي چې دا د خوارو د غریب یو هغه معلوم سي. دا اوس څنګه کیسه ده، دا خو بیخي یو مخدلته، دا شکار خراب ده په دې بازار کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دا وصل لپاره هم دومره سما هم کران په نورو خبرونه کې در سره دي.
لا اجمل ان مننه په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسیدو. وړاندې د ازادي رادیو د نور بس د اونې خبرونه مه هیروي. په دې بحث کې مو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر